د سهار اته بجې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو د خبرونو یا خبری لنډه برخه هم لرو. دا برخه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلي بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره هلته بلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روزي د میاشتې د تروریستي حملو په څیر لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د هیواد قونسلګرۍ نشته او نش کولای چې برتنوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د خان پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیت توپرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راول پنډۍ کې د پوځ قرارګاه کلا بنده کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همدارز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بندي. د دان ورځپاڼې د راپور له مخې د ټلیکمیونیکیشن ادارې ویلي چې مخابراتي خدمات یې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس بند کړي. همدارز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. عمران خان د فساد د تورونو له کبله پرون د پلازمینې اسلام آباد د عالي محکمې په انګړ کې د پولیسو لخوا ونیول شو. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انتونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین مشرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعاوې کړې. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د نازی جرمني پر وړاندې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي. او ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا په راتلونکي جون میاشت کې د کرکټ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په راروانه جون میاشت کې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټوټا ښار کې ترسره کیږي. دا به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبلړۍ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته اړوم. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وای هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کېږي چې طالبانو په تیره ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځینه او کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د څو میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ژوند نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم د لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ په روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیونو ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادی رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامع ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامع ملل دی د ایجاد کار زمینه مساعد دی کی و کنوانسیون چې مسؤلیت شغلی دی د کارمندانو دی حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وکړي تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په تیرو 19 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقیا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادی رئیس معروف قادری دا یو جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دی باید توجه بشي د شاقې کار نه مخنیوي وسی او زمينه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد وو کی تر هغه پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي او د آینده د پاره باید درس بوي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادي لپاره پرمختګ وکړو.
د رواداری پونوم د بشری حقوقو یو بنسټ ویلي په هیواد کې د بیکاری زیاتیدو ته اندېښمن دي او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو کار کاوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پختل شوی یو سوالونو ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په دې ورستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته له تاسو سره ده.
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د نوموړي پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال احمد شاه اعظمي څخه نور جزئیات وغوښتل او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د عمران خان لنیول کې دورسته وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پرون د احتساب د ملي ادارې په امر ونیول سو نو لاغه وروسته دغه پلویانو د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې تظاهرات پیل کړل او د پولیسو سره د هغوی اخوډه په نتیجه کې د لسګونو پولیسانو په ګډون یو شمېر د تحریک انصاف ګوند پلویان ژوبل سول او یو شمېر نیول سوي هم دي. دا غوړسته بیا دوی د پاکستان د پوز مرکزی دفتر چې پرالپنڈی کې موقعیت لري د هغه دروازې ته ورغلل. هلته د پوزیانو ځینې مجسمه وي هغه یې ورنړولې او ورې ورته ورته کړ. په لاهور کې دا ډول د قلی اردو دفتر ته ورغلل او هم دا ډول په کوټه کې خطر وسه پوری د خډب پیښه منست سوي دي. لسګونه کسان جوبل سوي دي اما په کوټه کې د ډزو په نتیجه کې د دغه ګوند یو پلوی ووژل سو او هم دا ډول راپورونه دي چې په دیر کې هم د دوی یو پلوی وژل سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دا تظاهرات په تر هغه دوی دوامدار ساتي تر څو چې عمران خان خوش سوی نه وي.
د هغه قضیه په باب راته وایي چې عمران خان دغه پاساس نیول شوی دی د القادر پوهنتون د ټرست کیسه څه ده؟
القادر ټرست چې بیا ورسته د هغه لخوا د یو پوهنتون د جوړولو خبره سوي و د پاکستان سید اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا مانیکا د دغه ملکیت لري. دغه پیسې د پاکستان د حکومت په وینا د بهریا ټاون یو مشر دی ملک ریاض هغه بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي نو هغه د امځک ودی تاتیا کړي و او دوی دوه د دې ملکیت دوی درلودي. خو د دغه پیسو په بدل کې چې د تدمزکه مفته ورکړل سو د دې پیسو په بدل کې بیا په برتانیا کې د همدغه ملک ریاض چې بیلابیل استوګنې ځایونه جوړي هغه د برتانیې حکومت جریمه کړی وو 190 میلیونه پاوند جریمه کړی وو. او کله چې هغه د پیسې هلته په برتانیا کې جمع کړلې د برتانیې حکومت دغه پیسې راواخستې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې هغه وخت پاکستاني روپیو کې شاوخوا 50 بلین یا میلیارډ روپی کېدلې. نن سبا دغه پیسې شاوخوا اویا میلیارډ روپی کېږي. نو دغه پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې دا پر خپل ولس باندې خرڅ کړي. خو د پاکستان اوسنۍ حکومت دا وایي چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه پیسې دوی د عمران خان برته ملک ریاض ته ورکړي دي. نو په دغه قضیه کې درغلی سوی د اداري فساد رامنځته سوی دی چې دی نیول سوی دی.
او روسي پښتنه دا د اعظمي صاحب چې ډیرو خبري رسنیو او اژانسونو ویلي دي چې عمران خان او دقیقا خبره همدا ده چې یو ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پوځ دته خبرداري ورکړ چې د پوځیانو پر ضد ویناوي نه کوي مخصوصا وروسته له دې چې د پوځ یو جنرال په خپل وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې نیول کېدل له دې قضیه سره یا د پوز له دې ګواښ سره څومره ارتباط لري؟
د عمران خان پر ضد لسګونه دا ډول مقدمه جوړې دي او په وار وار د هغه د نیولو هڅه هم سوي ده. خو پولیس نه دی بریالي سوي چې دوی ونیسي ځکه چې د پلویانو لسختو احتجاجونو یا د تظاهرات سره به مخامخ سول. پولیسان په لاهور کې هم څو میاشتې وړاندې د نیولو هڅه سوي وه او هلته هم یو شمیر پولیسوال وژل سوي وه. د پوځ د مشرتابه یا د استخباراتي ادارې ISI د مشرتابه خلاف د عمران خان بیانونه په داورستوي کې رښتیا هم ډیر سوي دي. خو بنان پوځ په خپل یا استخبارات په خپل په یو خلنه معلومیږي یعنی پوځ او استخبارات په خپل تقسیم سوي دي. په دې کې یو بل ډله ستا داسې ویل کیږي چې په پوځ کې ما په استخبارات کې چې هغه تر اوسه پوري د عمران خان پلوي هم کوي یعنی د عمران خان د اقتدار څخه د لری کول ورسته پوځ هم تقسیم سوی دی پادلیا کې هم تقسیم راغلی دی او هم دا ډول پاکستان تر یو بدترین بحران تیریږي. نو چې کله د یونیول سپرون تظاهرات وسوه دوی د پوځ مرکزونو ته ورغلل قلی اردو ته ورغلل نو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو دا وویل کچيري د دوی پلویان داسې کار کړی وای فرضاً یا پښتنو داسې کار کړی وای یا بلوچستانو داسې کار کړی وای چې هغه د خپل حق د پاره ورغلی وای نو وختي به د پوز د خوا ډیر سخت د غبرګون سره مخامخ سی و. اما د پوز د خوا تر اوسه پورې دوی خلاف هیڅ ډول غبرګون نه دی رامنځته سوی او ویل کیږي هم داسې چې د پاکستان د حکومت دومره توان یا وس نه درلودي چې دوی ونیسي. بنان رینجرز چې د پاکستان د پوز یو نیمه پوځي ځواک دی د هغوی لخوا بل اخر ونیول سو. خو د پاکستان په اسلام آباد کې عدلیه د عدالت دی های کورټ ورته ویل کیږي هغه د نیولو عمل قانوني وګرځاوه. اما پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دوی بنن ستر محکمې ته ځي دغه فیصله به چیلنج کوي او په عین حال کې عمران خان به نن محکمې ته حاضرې شي د ملي احتساب ادارې محکمې ته او د جوډیشل مجستریټ هلته دوی ورته وایي هغه محکمې ته به حاضرېږي او د ملي احتساب اداره به دا غوښتنه کوي چې دوی نور په توقیف کې وساتي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي و چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته په پاکستان کې د وضعیت په اړه جزئیات راکول. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې اورسته راپور متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو امنیتی مرستې بسته اعلان کړي. د مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا باندې ولګول شي او اوکراین به په مټ د توپچی ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتی مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایی دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتی مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلی چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایی مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
Grano Willis Mashra Zelensky, Zadalta da de la para galayim che dar da rakram che tasi kawalai shi, dar tiatr waqt hamagha azmuka pa aropai paywastun hisab wakrai.
Pa hamde hal ki da Russia Wagner shirkat che da ajiro sartiro ya wadala da, parun se shamba da Russia ya pawzi qita, da Ukraine Bakhmut khar ta nigde la sangaruno pa tekhta tora nakra. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په ماسکاو کې نفوذ پراخ شوی په ورستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړی دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي نن د دفاع وزارت یو وقته زموږ له یو سنگره وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر غوت سندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي خپل جنگیالي به نن د میمیاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود خاره وباسي. د اجیرو پوزیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیس په دې خار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي سرتیری د جګړې لکرخه د روسیې د پوزی قومندانانو د حماقت لکبل تختی چې د په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسونه وجل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خبره کړي چې په روسیا کې د بریا ورځ یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شو. د روسیې دفاع وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې ویل تهاجمي پوځیان چې هدف د واګنر شرکت قطعات دي د بخمود خار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسی پوځیانو ته مرستې برابرې شوې خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنگرونو د سرتیرو د تښتې په اړه وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخولای
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښو
د زری کړکی د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابان د داورانو زو هم په نظر کې وي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په نهمه نه د شکال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د ټولو افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبی شید. د ژب پوهنې، ټولن پوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافی وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوی یا په دغه کیفیت نو سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې ما لیکلی دی دا رد شي، هي ځینې برخې د غسی رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دی د دوغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دی او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدل دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو د لپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخې ته تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1909 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبی پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ سره وستلې دي او وده کړی ده. علامه حبیبی په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لمړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه راپیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لمړی ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځډانه د چاپریال پرستا امکاناتو تکلري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یو ډولو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسط افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسی رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو لبلې خوا د هرې ادارې د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسی او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتاب ما ژباړلې دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان در اصل ګورګانیان هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده. چاپ کړی ده هغه یې خپرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه و.
ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د ټکنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. Thank you.
هم پسود سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر تلپ سود بامپ سود سوداگر سوداگر گسپ سود کامپ سود سوداگر سوداگر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ما خسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرف لارو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیخیو
د زری کړکی د کتابونو جایزه وسپارل شوې
انتخاب اسانه کار نه دی انتخاب کتابون د داورانو زو خم په نظر کې وي
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمیر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د 1300 کال د می میاشتې په نهمه نه د شکال مخکې په کابل کې وفات شو استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د ټولو افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده د په 1400 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشانی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1420 کال کې په کابل کې چاپ شو د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شیده د ژبپوهنې ټولنپوهنې ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چتل پکې نه وشته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي د زړو خبرو اصلاح وي د زړو خبرو سمون وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چ دی د اوس لپاره دی ممکن نوی ځوانان پیدا شي ممکن نوی خبرې رامنځته شي هغه محل د څه ما لیکل دي دا رات شي هي ځنی برخه د غسرت شي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه محل نه و د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لمړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطی نسخول مخی تهیه کردی او یو مختنم و یو غنیمت سریزی برلی کلی ده ده خوشحال پر جوند و ده خوشحال پر افکار و ده خوشحال پر آثار و بانجه بحث بکش کردی خپل ده کار پر رویش بانجه رغی داریدی او ده خپل کار یا ده خپل انتقاد ده ده انتقادی متن ده پارا چه ده کمو کلمین سخوز خی استفاده کرده ده حقوق و بابی بحث کردی البته دا به اوس زړی خبرې دا به اوس ډیر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډیر نیوی خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پو یا متن سیرون کیدی په دغه شیوا او په دغه رویش باندې کار وکړي دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې استاد واخستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیم کړه بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي دا هم د بیلا بیلو خطی آثار څخه د دیوان د بیلا بیلو خطینو څخه مخې ته تهیه کی او په هغه کې هم خپل په خوانې رويش وپاله تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چا پښتو ټولنې کې په 1909 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخطر دی چې موږ تاریخ د بیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهم ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړي مدنیت منځ ته راوستل دي او وده کړی ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم دله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه راپیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د عبدالخان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځډانه د چاپريال پرستا امکاناتو تکلري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف دومره مو سر وخد چې په لند موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډولو ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسط افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده پوهاند عبدالحی حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسی رښتینی مسیر روشانه کی او د 15000 کلن اوج زمانی وټن ټولې پیشې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وځړ وڅړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خو د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړو ته هم جواب کوي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادي مجروح د استاد حبیبی یو شمیر فارسی کتابونه په ورستوي کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړی دي.
د استاد حبیبی شاوخوا 12 کتاب ما ژباړل دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوی دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتل.
دغه څلور چیرې چاپ شوی دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان در اصل ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بي بي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړې. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د لاما بي بي تعلقات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د لاما بي بي یاداشتونه و دا بیا دواړه د لاما بي بي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونې چلوي د هغو د خواچا په خبره سپه
مجروس د کوم اثر سره تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوی. د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ پې کې
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دا دوه کتابونه چې می درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دي. که څه هم دغه طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته خو تاسو بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجه په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارک چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه بيبي تحشیو تعلیفات ورکړي دي. هنر یو هدي تیموریان زین الاخبار د عبدالحق ګردیزی کتاب دی. علامه بيبي تعلیفات تحشیو ورکړي دي. مادر زبان دری خطونه وشتهای کوهنی افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوی دي.
مجروس صاحب دی استاد حبیبی خود زین نور دری اثر هم شته. څنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړې؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما د سپټېل د چې صدلانه بيبي ټول دری اثر پښتو ته راوژباړې.
د استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پې کوي او وژباړې؟
د علامه بيبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی. او چې پښباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی هغه هنر یو هدي تیموریان دی د هرات تیموري پیر هنر او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې لاخرې مرحلو ته رسیدلې ده خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ د پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد؟
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس ته دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکه کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمیې شول شوی وو. دریم چارلس چوس څلوراویا کلندی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دوی مالی ثابت لمړین ورسته د بریتانیا پاچا شو. خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوي. دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خبرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه وې شودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کې دوه سبب بیا د ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوه نور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پادشاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پادشاه سکندر لودی پرې شې دی. یو شمېر کتون کې د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیسته.
شیبر صد تر هغه ځای چې ما ته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټو به هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتا کم شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده او پاری کم شوی ده. او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو دغه راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیټیو دا هغه چې دا الماس دې دلای ورته حیران شوی دی ویني دا کوهینور
په امدې برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پی شې دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شي ویني
مخکې دا هغه نه به شاید بل نوم درلود مده څه دغه نو کنه دغه نو دغه دی الماس په نامه یادې دا چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته اما دغه نوم چې ورکړ شوی دی کوهینور الماس ته سلطان سکندر لودی ورکړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلې شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره وو. افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده. خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یلغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پادشا د ځان سره دغه ته وړل ایران ته وړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپل کسان له خوا وژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دې دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورک ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه. دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړو د دې احسان په مقابل کې دغه کوهینور الماس د سوغات په توګه ورک. یو وروسته دغه الماس دغه زوی تیمورشاه دغه وروسته شاه زمان او دغه وروسته د شاه زمان میرانی ورو شاه محمود ته پراس کې ورغی. بل اخره د شاه محمود تر رندول وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سکھ دغه په هندستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته پلاس ورغی. بیا سره هغه وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته پلاس ورغی. خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1855 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وی چې دا په سوغات کې ورکو لیکن آیا د سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې دا د سوغات په لخاطر د تور کړی دی او کنه د دې لپاره ورکړی دی چې غو فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت
نه
نه
دغه د سوغات کلمه زما مطلب ده. سوغات کلمه چیرته
سوغات خو او
راغله
خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې وو د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړې.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، هو د سوغات په توګه یې ورکړې ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه ده، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه
بله
بیرو بیرو پاچانو د ایران پر پاچانو او دغه او دا چې پاکستان دا وکړي چې دا زمونږ د پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا لاس نه دا ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بیرته البته او بخښي پاکستان ویلې دي چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی ده. داسې ادعا لري
نو په لاهور کې خو هغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و. لاهور خو هم
او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخی پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه. افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړل شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کومو کسانو سره پاتې شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو له مخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو له مخې او د تاریخي متونو ډیره موده د خود افغانانو سره، د کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیره موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه. او ایست انډیا کمپنی، شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو، سلطنت کاو، دغه کاو، دوی د قوت د منځه بیوړ د سکانو د ټولو دغه. یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ته عرض وکړو چې دا د احمدشاه بابا نه مخکې هم د پښتنو په لاس کې وو. د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو. خلجیان پښتانه وو، د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس په اړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو ووایو. د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی، له یو نه یو ته پاتې شوی، له بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دا د یو ماخص په حیث موږ وګورو، او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کېدلی سي. چون یا خو متون نیمګړی دي، بل متونه دومره ډېر نسته دی، ټول فرهنګونه شفا کتبې نه دي. نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي، یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولای شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې، او که څه هم چې ځینې منابع د دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي، او د انګریزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا د ته یو خاص ځای ورکې و، په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی.